سلام د ازادي رادیو د خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم دا یو ساته خبرونه قدر منوریدونکو د ازادي رادیو د موسیقي پروګرام ته ځانګړې ده د راپورونو لاندې برخه هم لرو خو لمړی په مکرې خبرونو ته د بخښنې نړیوال سازمان په یو نوی راپور کې چې نن خپور شو او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو او نجونو وضعیت ته کتنه پکې شوې په افغانستان کې د ښځو د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې د دې راپور سرلیک دی تدریجي مړینه امنیسټي انټرنیشنل په دې راپور کې ویلي په افغانستان کې د ښځو او نجونو ژوند د طالبانو لخوا د دوی د بشري حقونو د ځپلو له کبله تباه شوی په راپور کې راغلي چې طالبان د زندۍ کولو تر کچې د ښځو د ځپلو په وسیله د افغان ښځو او نجونو ژوند تباه کوي په راپور کې راغلي طالبانو د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان له واکمنۍ وروسته د ښځو او نجونو د زده کړې کار او آزادانه تګ راتګ حق تر پښو لاندې کړی د کورنۍ تاوتریخوالي د قرباني میرمنو د ملاتړ او خوندیتوب سیستم یې له منځه وړی ښځو او نجونو ته یې له تبعیضي قوانینو د کوچنیو سرغړونو په خاطر سزاوې ورکړي او په افغانستان کې د ماشومو نجونو د جبري او له وخته مخکې ودونو د شمیر له زیاتېدو سره مرسته کړې راپور زیاتوي چې د ښځو پر وړاندې د طالبانو محدودیتونه ورځ په ورځ نور هم زیاتېږي امنیسټي انټرنیشنل پر نړیوالې ټولنې کړی چې له طالبانو وغواړي چې د ښځو او نجونو حقوق خوندي کړي او درناوی ورته وکړي د طالبانو حکومت تر دې دمه د دې راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی ټاکل شوی چې جګپوړي امریکایي چارواکي نن د طالبانو له یو پلاوي سره په کتنه کې په افغانستان کې پر روانو اقتصادي ستونزو بحث وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د تروریزم او د مالي اطلاعاتو لپاره د خزانې وزارت مرستیال براین نیلسن او د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست به په تاشکند کې د طالبانو د حکومت له پلاوي سره چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی مشري کوي وګوري په بیان کې ویل شوي چې دوه لوری به د هغو اقتصادي ستونزو پر حل بحث وکړي چې نن سبا افغانان ورسره مخامخ دي د افغانستان په 28 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین فرعي کمپاین چې هدف یې 6 میلیونه ولکه ماشومانو ته د واکسین ورکول دي روان دی د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایي دا کمپاین چې د دوشنبې په ورځ پیل شوی د 4 ورځو لپاره دوام کوي د دې وزارت د معلوماتو له مخې په دې کمپاین کې به په 248 ولسوالیو کې له 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي دا ولسوالۍ د ژمي پر مهال د پولیو د واکسین له کمپاین څخه پاتې وي ټاکل شوی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اګست پر 15 له خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان سره د روسیې په بندري ښار سوچي کې وګوري د دواړو هیوادونو د ولسمشرۍ دفترونو دا خبر پرون تایید کړ دا پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د دواړو مشرانو دوهمه کتنه ده ترکیه د اوکراین د غلې د صادراتو د بیا پایل د تړون لاسلیک ته د مسکو او کیف په هڅولو کې مهم رول ولوباوه د اوکراین د غلې صادرات د روسیې د یرغل له کبله شاوخوا 15 میاشتې ځنډیدلې وو ویل شوي چې پوتین او اردوغان به د سوریې په اړه هم خبرې وکړي او متحد ایالات وایي چې روسیې له نړیوال فضایي مرکز څخه د وتلو لپاره د خپل پلان په اړه تر اوسه د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې یا ناسا ته په رسمي ډول خبر نه دی ورکړی خو امریکایي چارواکي په عین حال کې وایي چې په دې اړه پر یو لړ اقداماتو غور کوي د روسیې د فضایي تحقیقاتو د ادارې روس کاسموس نوی ټاکل شوی رئیس 13 ورځ وویل روسیا به له 2024 کال وروسته له نړیوال فضایي مرکز ISS څخه ووزي او پر خپل جلا مرکز پر کار به تمرکز وکړي د سپینې ماڼۍ ویاندې کرن جین پیری پرون خبریالانو ته وویل واشنگټن له ISS څخه د روسیې تر وتلو وروسته د دې پریکړې د اغیزو د مخنیوي د لارو چارو په اړه غور کوي دا اقدام داسې مهال کیږي چې د واشنگټن او مسکو ترمنځ اړیکې پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته تر بل هر وخت زیات ترینګلې دي خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربه يم د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد ساپای کوي
در دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو بلخ برخه ته طالبان د افغانستان په اړه په تاشکند کې را بلل شوی کانفرنس ګټور بولی او وایي دا ډول غونډې د دوی د حکومت او نړیوالو ترمنځ د تعامل لپاره ښې پایلې لري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې غونډه کې تر ډیره د افغانستان پر اقتصادي وضعیت خبرې وشوې. له بلې خوا په پام کې ده چې د امریکا دوه لوړ رتبه چارواکي د طالبانو له پلاوي سره د افغانستان د اقتصادي ستونزو په اړه په تاشکند کې خبرې وکړي. په دې اړه نور جزئیات اسدالله لودین وړاندې کوي.
د افغانستان په اړه د تاشکند رابلل شوې غونډه چې د طالب چارواکو او د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون د نږدې شلو هیوادونو استازو پکې برخه اخیستې وه پرون ماښام پای ته ورسېده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ یا احمد تکل د دې غونډې له ختمېدو وروسته ازادۍ راډیو ته وویل طالبان د نړۍ له هیوادونو سره تعامل غواړي او په دې غونډه کې پر دې موضوع هم تمرکز وشو.
په تاشکند کې د افغانستان په اړه جوړ شوی کانفرنس ډیر مهم و. د افغانستان اسلامي امارت بهرنیو چارو وزیر محترم مولوي امیر خان متقی صاحب د خپل اړخ ټولو ته اطمینان ورکړ چې د افغانستان نوی حکومت چمتو دی چې د خپل متوازن سیاست له مخې او اقتصاد محوره پالیسۍ له مخې له سیمې او ټولو نړۍ سره تعامل وکړي.
د ازبکستان د پلازمینې تاشکند په غونډه کې د طالبانو هیات تر ډیره د اقتصادي تجارتي مسایلو او له نړۍ سره د تعامل په اړه تمرکز وکړ. په غونډه کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په افغانستان کې د روان اقتصادي بحران علت د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدل وبلل او د شاوخوا 9 میلیارد ډالرو په ارزښت د دغو شتمنیو د ازادۍ دوه غوښتنه وکړه. له دې جملې 2 میلیارد ډالر په امریکا کې کنګل شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د فبروري میاشتې پر 11 د یو اجرایه فرمان په لاسلیک سره له دې جملې 3.5 میلیارد ډالر ته جواز ورکړ چې په افغانستان کې د بشري او اقتصادي بحران پر حل ولګول شي. د رویټرز اژانس په حواله امریکا او طالبانو د افغانستان بانک د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د شتمنیو د ازادېدو موضوع مطرح کړي او په دې برخه کې لږ پرمختګ هم شوی دی. بل خو ټاکل شوی د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي توماس ټوست د غراز د تروریزم او مالی اطلاعاتو په چارو کې د امریکا د خزانه وزارت مرستیال براین نیلسن نن چهارشنبه د طالبانو له هیات سره په تاشکند کې وګوري. د طالبانو د هیات مشري د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې په دې غونډه کې به د هغو اقتصادي ستونزو پر حل خبرې وشي چې افغانان ورسره مخامخ دي. د نورو غربي چارواکو ترڅنګ په افغانستان کې د اروپای ټولنې ځانګړی استازي توماس نیکلسن په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت د ښځو او نجونو پر وضعیت د بیان د ازادۍ او اقلیتونو پر حال خبرې کړې دي. که څه هم پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو یو کال په پوره کېدو دی خو د نړۍ یو هیواد هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. د ټولګډونو حکومت جوړول د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو رعایت د تروریستي ډلو سره د اړیکو پرې کول له هغو شرطونو دي چې نړیوال ټولنې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره مطرح کړي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د ژمي تر راتګ مخکې د 1.2 میلیون ډالرو په ارزښت عاجلو مرستو ته اړتیا لري. دا اداره وایي غواړي په لرې پرتو سیمو کې د ژمي له راتګ مخکې د خلکو د لاسنیوي لپاره د 1.5 ټنو په اندازه خوراکي مواد ذخیره کړي. په دې اړه نور جزئیات بیا هم اسدالله لودین وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د هرې میاشتې په تیرېدو سره په افغانستان کې د بېوزلۍ او لوږې د پراخېدو په اړه نړیوال سازمانونه خبرداری ورکوي، د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي دوی دا مهال 1.2 میلیون ډالرو ته عاجله اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي دوی دغه اندازه بسپنې ته د دې لپاره اړتیا لري چې د ژمي تر راتګ مخکې په لرو پرتو سیمو کې شاوخوا 1.5 میلیون ټنه خوراکي توکي ذخیره او هلته میشتو اړو کسانو ته خوراکي توکي ورسوي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویاند وحید الله امانی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
موږ 1.2 میلیون ډالرو ته ډېر عاجل اړتیا لرو او هغه د دې لپاره چې WFP په پام کې لري د ژمي له رارسېدو نه مخکې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې هغو سیمو کې چې له لومړنۍ واورې ورېدو سره یې لارې بندېږي هغو سیمو کې د یو 150000 ټنه په اندازې یا کچا خوراکي توکي ذخیره شي تر څو هغه خلک چې په ژمي کې د خورو لپلاوا دوی د سونزر سره مخامخ کیږي تر یو بریده د غوی د خوراکي توکو اړتیاوي ته ځواب یې شوی.
د خورو نړیوال پروګرام وایي دوی په مجموع کې دا مهال تر یو میلیارد ډالرو زیاتې بس پنې ته اړتیا لري، خو دغه 102 میلیون ډالره د عاجلو بشري اړتیاو پوره کولو لپاره دي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي په 2021 کال کې په افغانستان کې 14 میلیون کسانو ته د خوراکي توکو د مرستې رسولو هدف ټاکلی و، خو د اګست د میاشتې له سیاسي تحولاتو وروسته د خلکو اړتیاوې زیاتې شوې او دوی وتوانېدل چې تر 15 میلیونو ډیرو کسانو سره د خوراکي توکو مرسته وکړي. د افغانستان له ګڼو سیمو هر ورځ اوریدونکي د ازادۍ راډیو په اوتومات پیغام ثبتونکي ماشین کې د خوراکي توکو او نورو بشري مرستو لنه رسیدو شکایتونه کوي. د هلمند د ګرش کولسوالۍ یو اوسیدونکي داسې ادعا کوي:
د مرستې چې ویشه کیږي ماړه ته شپړنم ورکي، مسکین ته قرآن ورکي، وایشته موړې که مسکین یې.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي دوی خپل مرستې د خپل کارکونکو او خپل اړوندو ادارو له طریقې ویشي چې ورسته د خپل مرستو د ویش څرنګوالی ساري. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په روان 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې نږدې 23 میلیونه وګړي د خوړو د نخوندیتوب له ستونزو سره مخامخ دي، او دبليو اف پی توانېدل چې تر اوسه لڅ باندې 19 میلیونه کسانو سره د خوراکي توکو مرسته وکړي. د دبليو اف پی ویان وایي په هغو هیوادونو او سازمانونو کې چې د دوی ډیره مالی مرسته کوي، د نورو هیوادونو او ادارو ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتونه، بریتانیا، کاناډا، اروپایي ټولنه او د آسیا پراختیایي بانک شامل دي. د طالبانو ویاندویانو ازادي رادیو ته ویلي د اړو کسانو لپاره د غذایی مرستو د جلب په هدف لګنو هیوادونو سره تماسونه شته، چې اوس هم افغانستان ته د زینو هیوادونو مرستې پیل شوې دي.
و موریدل چې د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وای د ژمي تر راتک مخکې په افغانستان کې له بیوزلو خلکو سره د مرستو لپاره په لری پرتو سیمو کې د 1.5 زره ټنو په اندازه خوراکي مواد زیرمه کوي. قدرمن اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د راپور د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه هم وګورئ.
azadiradio.com راپورونه، مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واورئ یا ولولئ.
افغانستان ته د پاکستان د دینی عالمانو د ډلې سفر پر ټولنیزو شبکو پراخ خبرګونونه پرولې دي. د پاکستان د پلاوی مشري د هیواد پیژندل شوی دینی مشر مفتی تقی عثماني کوي چې ظاهرا افغانستان ته له پاکستانی طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د سفر کړی. بختر خبری اژانس وایي چې دا پلاوی ورمرز د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. سمه همکار په کاناډا کې د سیاسي مسایلو له شنون کې محمد ظاهر اکبري سره په دې اړه مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتلې دي چې د پاکستاني پلاوی د سفر اصلي هدف څه کېدای شي.
دغه ملان راتګ افغانستان ته ډیر مرموز دی. ابل ظلم چې راغلی وو د دې په اجنډا باندې هیڅ خبر نشول چې د افغان طالبان سره په کوم مسایلو باندې وغږیدل. ظاهرا خودي خای چې د ټي ټي پی او د پاکستان د حکومت ترمن د سولې باس دلته راوړی دی او په افغانستان طالبان منځګړیتوب کوي، خو بیا وروسته معلومیږي کله د واخان مسله راپورته شي، کله نور مسایل راپورته شي، مثلا د افغانستان ترانزیت مسله چې تاجکستان ته وو. خو دغه ملان چې راځي دا د ایسای کسان دي او دلته د افغانستان په هغو مسایلو د طالبانو سره بحث کوي چې هغه د پاکستان په ګټه او د افغانستان په ضرر باندې وي.
دا دویم ځل دی چې د پاکستان ځینې کسان ظاهرا له پاکستانی طالبانو سره د روغې جوړې په هدف د بحث لپاره کابل ته راځي. د افغانستان طالبان څه کردار ادا کوي په دې منځ کې؟
دوی او د افغان طالبان په ګډه باندې یو ګډه جرګه او د دې دواړو ترمنځ منځګړیتوب کوي، خو وروسته بیا ځینې مسایل راپورته کیږي او افغان ولس پرې خبریږي، ځکه په اوسنیو مسایلو باندې خو د طالبانو دغه مرموز حالت ته هیڅوک نه خبريږي، خو وروسته پکړنو چې هغه پروژې دی تطبیقوي په غو باندې ولس خبريږي. مثلا د ترانزیت مسله دا چې په دې کې د افغان حکومت هیڅ ګټه نشته ده، د افغان ولس هیڅ ګټه نشته ده، ټوله ګټه د پاکستان ده. زمونږ سړک خرابېږي، زمونږ هر څه مصرفه کیږي، مګر